وخت په افغانستان کې د ماښام پوره شپږ بجې دی او د ازادي راډیو د وروستیو دوو
خبري مجلو وخت را ورسېد. د دې سات لمړنۍ پښتو خبري مجله تر شپږ نیم بجو ده چې زه قسیم سلام علي د تخنیکي همکار رامین کاکړ په مرسته وړاندې کوم. د خبرونې په ترڅ کې به واورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې لپاره د ښځو یو سراسري کمپاین پیل کړ. د انتخابات په اړه هم درته راپورونه او مرکې لرو، خو تر هر څه مخکې به له صفي الله ستانکزي واورو چې تر دې دمه مهم خبرونه څه دي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان د انتخاباتو خپل کمیسیون خبرداري ورکوي که کوم کاندید د انتخاباتي کمپاین پر مهال د اصولو پر خلاف کار وکړي نو له قانوني چلند سره به مخ شي. په بدخشان کې په یو برف کوچ کې د 15 مړیو جسدونه نن له واورو راایستل شوي او د مصر د لرې کړی شوي ولسمشر محمد مرسي محاکمه نن په قاهره کې له سختو امنیتي تدابیرو سره بیا پیل شوه. اوس هم پوره خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپل کمیسیون خبرداري ورکوي چې کوم کاندید د انتخاباتي کمپاینونو د اصولو پر خلاف کار وکړي نو له قانوني چلند سره به مخامخ شي. دغه کمیسیون ویاند نور محمد نور له ازادي راډیو سره په مرکه کې د کاندیدانو د کمپاین پر مهال د رسنیو د کمیسیون لخوا څارنه او د کاندیدانو لخوا د کمپاین په وخت لیو اکاونټ څخه د پیسو د لګښتونو پر کړې ورکړي ټینګار وکړ. د انتخاباتو خپل کمیسیون وایي تمه د سبا ته د جمهوری ریاست انتخاباتو ته کمپاینونه پیل شي چې دوه میاشتې به دوام وکړي. ولسمشر کرزی د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو او ملي امنیت ریاست ته دنده سپارلې چې د هیواد د دفاع لپاره ځانګړی پلان ترتیب کړي او د هر ډول ګواښ لپاره د کلک چمتووالی ونیسي. د وزیرانو شورا او چارو ادارې د یوې اعلامیې په خبرولو سره د ولسمشر کرزی له قوله لیکلي چې د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو د پروسې پای ته رسیدو سره یو ځواکمن سنبال او په کورنیو سرچینو باندې تمویلیدونکي پوځ ته اړتیا ده. په اعلامیې کې ویل شوي چې ولسمشر کرزی امنیتي ارګانونو ته دنده سپارلې چې له اوسنیو ستونزو څخه د خلاصون لپاره د اکمالاتو، پرسونل، وسلو او مهمات برخه کې خپلې دقیقې محاسبې جمهوری ریاست ته وړاندې کړي. په بدخشان ولایت کې په یو برف کوچ کې د 15 مړیو جسدونه نن له واورو راایستل شوې دي. د بدخشان د والی ویاند احمد نوید فروتان ازادي راډیو ته وویل دا برف کوچ تیر شپه د کوفه په چشم درې سیمه کې راغلی چې شپږ تنه مړ کړي او شپږ نورې ټپیان کړي هم دي. هغه ویل امنیتي ځواکونو او له بیړنیو حالات سره د مبارزې کمیټې خپلې هڅې اوس جاري ساتلې سو د یاد برف کوچ په نتیجه کې بندي شوې لارې بیرته خلاصې کړي. خو په ولسي جرګه کې د بدخشان استازي فوزي کوفي بیا د حکومتي ادارو ترمنځ د نه همغږۍ نشتوالی هغه څه بولي چې د پیښې سیمې ته د مرستو لرسیدو مخنیولی. او په بغلان ولایت کې په یو ترافیکی پیښه کې څلور تنه ووژل شول او دوه نور هم ژوبل دي. د بغلان د دوشي ولسوال شمس الدین سرحدي ازادي راډیو ته وویل د پیښه نن په دهنې لرخاب سیمه کې یو خورته د یو سره چډول موټر له لوېدو شوي. ښاغلی سرحدي وویل د پیښې ټول قربانیان نارینه او د دهزلا ولسوالۍ اوسیدونکي دي. له لنډې دمې وروسته د سیمې نړۍ خبرونه مه هېروئ. بیا هم ښاغلی د مصر د لرې کړی شوی ولسمشر محمد مرسي محاکمه نن په قاهره کې له سختو امنیتي تدابیرو سره بیا پیل شوه. مرسي او د بند شوي اخوان المسلمین څوارلس نور غړي تورن دي چې ولسمشرې ماڼۍ ته نږدې په 2012 میلادي کال کې د حکومت ضد مظاهرچیانو په وژنه کې لاس لري. مرسي چې تیر جولای له پراخو لاریونونو وروسته د پوځ لخوا له واکه لیرې شو څلور بیلابیل تورونه ورباندې پورې شوي دي. په دې تورونو کې د خپلو سیاسي مخالفانو وژنه، له بهرنیو ډلو سره اړیکې او له زندانه د بندیانو د تیښتې زمینې برابرول شامل دي. په نوموړي باندې څلورم تور قضایي قوې ته سپکاوی دی چې دوه اونۍ مخکې په هغه لګېدلی ده. مرسي له وخت څخه له لرې کېدو راهیسې په بند کې دی. د جمعې په ورځ د پولیسو او د مرسي د ملاتړیو ترمنځ وروسته له هغې شخړې وشو چې دغو کسانو غوښتل یو احتجاج جوړ کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د یوکرین خلک د دیموکراسۍ لپاره په جګړه کې ښکیل دي. د چنن په جرمني کې د منشن په امنیتي کانفرنس کې خبرې کولې. وایي ویل چې د دیموکراسۍ او اروپایي کېدو لپاره نن تر بل هر ځایه په یوکرین کې جګړه مهمه نه ده. نوموړي همدارز ویل د یوکرین په سړکونو کوڅو کې په تاوتریخوالو سربېره د دغه هیواد یو زیات شمېر خلک غواړي چې په یو پرمختللي او سوکاله هیواد کې د خپلو نړیوالو ملاتړو په همکارۍ د خپلو هیلو په ترلاسه کولو سره په آرامه او آزاده ژوند وکړي. کیری په روسیې هم وکړ چې له اروپایي اتحادیې سره د یوکرایني اوسیدونکو د یوځای کېدو هیلې هم په صفر ضرب نه کړي. د نړۍ مشرانو، بهرنیو چارو او دفاع وزیران د منشن په امنیتي کانفرنس کې چې سبا پای ته رسیږي په مهمو مسایلو له هغې ډلې په سریو کې د جګړې په یوکراین کې د خلکو د مظاهرو، د ایران اټومي پروګرام او د امریکا د څار په اړه خبرې کوي. او یوې معتبرې امریکایي ورځپاڼې راپور ورکړی چې تمه د ولسمشر براک اوباما را روانه مارچ میاشت کې سعودي عربستان ته سفر وکړي. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په باور اوباما کوښښ کوي څو د ایران او سوریې په اړه د خپل هیواد د پالیسۍ له خاطر سعودي ته پیدا شوې اندېښنې لرې کړي. د ورځپاڼې پرون د سعودي مقاماتو په حواله راپور ورکړی چې اوباما په دې سفر کې د سعودي له پادشاه عبدالله سره وګوري. امریکا متحده ایالتونه او سعودي عربستان په 1902 کال کې په دې هیواد کې د شاهي نظام په واکمنېدو سره ملګري شول، خو په دې وروستیو کې د ایران په اړه د واشنګټن دریځ او د سوریې جګړه کې د دغه هیواد د نه مداخلي له امله د دوی اړیکې سړې کړې. د سعودي عربستان په شاهي نظام کې سنی مسلمانان واکمن دي او په سیمه کې د سوریې له ملګري شیعه هیواد ایران سره سیالي کوي. فرقې شخړو په ټول منځني ختیځ کې اندېښنې راپیدا کړې دي. دا مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. دا خبرونه ورسره نور راپورونه په انټرنیټ باندې کې هم موندلای سي. دا ازادي رادیو د انټرنیټ باندې ادرس سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. دا هم د رواني خبرونې راپورونه او مطالب. د رواني خبرونې په ترڅ کې به واوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهور رئیس ته یو شمېر کاندیدان د ځان او د خپل کاندیدانو د خپل مرستیالانو د امنیت په اړه اندېښنه لري. د غرض د جمهور رئیس د کاندیدانو د انتخاباتي کمپاینونو په اړه به مو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مسولینو له څرګندونو خبر کړو چې دا پروسه باید په څه ډول مخته ولاړه شي.
دوی د ترخ د فار شخص میکانیزم شتون لري. باید ټول هغه پیسې چې دوی لګوي د یو اکاونټ له لارې ترسره شي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون راپور
له دې به مهم خبر کړو چې په کابل کې د ځوانانو یو شبکې ادا کړې چې ولسمشر حامد کرزی د جمهور رئیس په انتخاباتو کې لوی وکاندید څخه ملاتړ کوي. په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان د سولې عالی شورا د سولې لپاره د شذو د سراسري کمپاین لپاره دوه خبر ورکوي، خو دا کار به سولې ته څومره ګټه وروي.
سولې عالی شورا څنګه اصلي کارونه باید کړی وای او وی کی هغه پری کی دي او پاریزه نویسی او د خزو نه امضا کړلو باندې اتفاق کوي.
که وخت نور راپورونه به هم در واورو، هیله ده د خبرونې تر پای را سره اوسئ. اوس هم راځو د خبرونې لمړی راپور ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهور ریاست د روان انتخاباتو یو شمېر کاندیدان د ځان او خپل مرستیالانو د امنیت په اړه اندېښنه لري. د دې کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی د شنبې په ورځ د جمهور ریاست د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو او امنیتي چارواکو په درېیم غونډه کې ویل چې له امنیتي پلوه باید د کاندیدانو اندېښنې تر یوه حده لرې سي. امنیتي چارواکي امنیتي ستونزې مني، خو وایي چې دوی په دې برخه کې جدي تدابیر هم نیولې دي. په دې اړه جزئیات د نسیم شفق په راپور کې.
په داسې حال کې چې د یک شنبه له ورځې د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې پیلېږي، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې امنیتي ستونزې لا هم د کاندیدانو پر وړاندې اساسي ستونزه او اندېښنه ده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی د شنبه په ورځ په کابل کې د جمهوری ریاست د روانو انتخاباتو د کاندیدانو او امنیتي چارواکو په دریمه غونډه کې وویل چې امنیتي چارواکي باید د کاندیدانو اندېښنو ته ځواب ووایي.
تشویش و نگرانی های کاندیدان محترم
دای وی د محترمو کاندیدانو اندېښنې د دوی او د هغوی د مرستیالانو د شخصي امنیت په اړه مطرح شوی. د غراز د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کارکونکو د امنیت ساتلو مسأله هم د اندېښنې وړ ده. کاندید صاحبان هم په دې اړه ډیره اندېښنه لري او امنیتي ستونزو د ټولو خلکو ذهنونه مخشوش کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د جمهوری ریاست د روانو انتخاباتو د کاندیدانو او امنیتي چارواکو سره دا د دوی دریمه غونډه ده چې تر سره کیږي. په دې غونډه کې د دفاع او کورنۍ او چارو وزیرانو، د ملي امنیت سرپرست، د جمهوری ریاست د روانو انتخاباتو ګڼ شمېر کاندیدانو او د هغوی مرستیالانو او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو شمېر چارواکو ګډون کړی و. تر دې وړاندې هم یو شمېر کاندیدانو ویلي و چې دوی د انتخاباتي مبارزو پر مهال د ځان او د خپل مرستیالانو د امنیت په اړه ډیر اندېښمن دي. په همدې حال کې د کورنۍ او چارو وزیر عمر داوودزی دا ومنله چې امنیتي ګواښونه ډیر دي، خو وی ویل چې امنیتي ارګانونه هلې ځلې کوي چې د کاندیدانو او انتخاباتي مرکزونو امنیت ټینګ کړي.
تهدیدات به همه مردم افغانستان است.
دی وی غواخونه د افغانستان د ټولو خلکو لپاره شته. مونږ دقیق او جدي تدابیر لرو او د خپل توان تر حده به د امنیت د ټینګښت لپاره هڅه وکړو. مونږ هیله لرو چې د کاندیدانو او د هغوی د ټیمونو عوامو خلکو په همکارۍ کومه جدي پیښه او ستونزه رامنځته نه شي. دا سرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د یک شنبې له ورځې د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه پیلیږي. کاندیدان به د دوو میاشتو په اوږدو کې د خپلو انتخاباتي مبارزو په ترڅ کې پر کابل سربیره په بیلابیلو ولایتونو کې هم غونډې جوړې کړي. امنیتي چارواکو له مخکې نه ویلي چې د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو لپاره د انتخاباتي مبارزو پر مهال ځانګړي امنیتي تدابیر نیولې دي.
د نسیم شفق په راپور کې مواردل چې د جمهوري ریاست یو شمېر کاندیدان د ځان او د ځینو مرستیالانو د خپل مرستیالانو د امنیت په اړه اندېښنه لري. په همدې حال کې د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون خبرداری ورکوي چې که کوم کاندید د انتخاباتي کمپاینونو د اصولو پر خلاف کار وکړي نو قانوني چلند ورسره وسی. ټاکل سوی سبا یعنې د سلواقع په 14 نیټه د جمهوري ریاست انتخاباتو ته کمپاینونه پیل سي چې دوه میاشتې به دوام وکړي. زموږ همکار احمد زبیر شمن د دې کمپاینونو د څارنې په اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ویاند نور محمد نور سره مرکه کړې ده.
سبا یک شنبه وروسته د 12 بجو د شپې څخه د ولسمشریزو کاندیدانو کمپاین رسما پیلېږي. شپه ته ورځ دوام پیدا کوي. 8 ساعته مخکې د رای ورکونې ورځ څخه پای ته رسېږي. د کاندیدانو لپاره دا کرښه دا ده چې باید 8 ساعته مخکې خپل کمپاینونه پای ته ورسوي. دوهمه مسله چې مهمه او اساسي ده د ټولو کاندیدانو لپاره هغه شخص مالي شخص چې قانون کې مشخص شوی ده او 10 میلیون افغانۍ دي د هغې په هکله باید بشپړ راپور د میاشتې په اخر کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره شریک شي. مونږ دوه میکانیزمونه لرو. یو دا چې د کاندیدانو کمپاین په مطبوعاتو کې زموږ د رسنیو د کمیسیون له لورې څارل کېږي او دوی یې په جدي ډول باندې تعقیبوي. دوهم میکانیزم دا ده چې د دوی د مصرفو لپاره مشخص میکانیزم شتون لري. د دوی مالی کاندیدان سره ثبت کی باید ټول هغه پیسې چې دوی ته ورسته کیږي او دوی لګوي د یو اکاونټ له لارې تر سره شي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته راپور ورکړي. که چیرې داسې کوم څه تکراریږي چې هغه د قوانینو خلاف وي د ټاکنو خپلواک کمیسیون د قوانینو مطابق اقدامات کوي او دا مسله جدي.
نو نور صاحب د دې کمپاینونو د څارنې لپاره تاسو آیا وب کول شي چې په ټولو 4 ولایتونو کې د دې څخه څارنه وکړي؟ دومره امکانات شته دي؟
وګورئ د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشخص میکانیزمونه لري. زموږ سره د کاندیدانو مالی استازي ثبت دي. موږ ته کاندیدان ځوابګو دي. دوی باید زموږ قوانین زموږ د کلنار کاندیدانو په ځان باندې عملي کړي. که چیرې موږ داسې ثبوت او مدارک او شواهد ترلاسه کړو چې دوی خلاف د قوانینو کلنلارو کلندزونو کار کړی ده تابه چې دوی به مجازات کیږي.
نور صاحب که کوم کاندید سرغړونه کوي نو میکانیزم څنګه ده؟ د غسر به څه چلند کیږي؟
تاسو خبرې استئ چې د رسنۍ کمیسیون لپاره واک ورکړل شوی کومه رسنۍ چې د قوانینو د انتخاباتي قوانینو څخه سرغړونه کوي دوی کولی شي چې توسعه، راهنمایي او بلاخره جریمه او حتی د دې سبب کی چې د دوی هغه نشرات د انتخاباتو په دوران کې بې تاریخ پالل کړي او د دې ترڅنګ کوم کاندید چې زموږ په کلندار کې کلندونه قوانین په ځان نه عمل کوي داخله لپاره د شکایت کمیسیون شتون لري. موږ موارد د شکایت کمیسیون سره شریک وو او د شکایت کمیسیون د قوانینو په رڼا کې مکلف ده چې موضوع د څلن لاندې ونیسي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند نور محمد نورو چې د ولسمشری د کاندیدانو د کمپاینونو په اړه معلومات راکول. په همدې حال کې په کابل کې د ځوانانو یو شبکه ادعا کوي چې ولسمشر حامد کرزی د جمهور ریاست په انتخاباتو کې له یو کاندید څخه ملاتړ کوي. د موضوع جزئیات د جمیلې ظریف په ریپورت کې اوري.
کاتسام ولسمشر احمد کرزی تل پر اتلونکو انتخاباتو کې په خپلې بي طرفي ټینګار کړی خو د ځوانانو یو شبکې ادعا کړې داسې سره کې لګولې چې ولسمشر د جمهوري ریاست له کاندید څخه ملاتړ کوي. د تغییر او اصلاح لپاره د ځوانانو شبکې له ولسمشر احمد کرزی نه غواړي څو په انتخاباتو کې خپلې بي طرفي وساتي کنه نو د اتلونکو انتخاباتو شفافیت به تر پوښتنې لاندې راشي. د شبکې ادعا کوي چې ولسمشر کرزی د ولسو کاندیدانو لړل نه له زلمی رسول څخه ملاتړ کوي. د دې شبکې یو غړي احسان الله حکمت نن په کابل کې یو خبری کانفرنس وویل.
دوی ځوانانو موږ سره د خپلې اندېښنې شریکې کړې. د افغانستان د یو شمېر سیمو محترم سپینګیري چې ورځي ولسمشر صاحب سره کینی خبرې کوي د ټاکنو په هکله باندې، همدا ډول د ولسي جرګې غړي چې کینی محترم افغان ولسمشر دوی ته د ځانګړي نومان څخه په پلوي سپارښتنه کوي. هغه کاندید ډاکټر زلمی رسول دی، مستقیمه توګه یا غیر مستقیمه توګه هغوی ته دا ذهنیت ورکوي چې تاسو باید
دوی وایي چې لزلمی رسول نه د ولسمشر کرزی د ملاتړ ترڅنګ ځینې نورې دولتي ادارې هم د یاد کاندید لپاره کمپاین کوي. دا شبکه ادعا کوي چې د ملي امنیت شورا 70% کارکوونکي د زلمی رسول د کمپاین غړي دي. د ځوانانو د دې ادعاو په اړه د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر له څه ویلو ډډه وکړه، خو ولسمشر حامد کرزی مخکې تر دې تل په انتخاباتو کې په خپلې بې طرفۍ ټینګار کړی او وایي چې په انتخاباتو کې به له کوم ځانګړي کاندید نه ملاتړ ونه کړي. بلخوا فیفا یا د افغانستان د آزاد او عدلانه انتخاباتو بنسټ وایي تر اوسه یې داسې شواهد نه دي پیدا کړي چې د دولت جګپوړي چارواکي دي د کوم کاندید په ګټه کمپاین وکړي. د دې ادارې ویان فهیم نعیمی ازادي راډیو ته وویل
زمونږ نظارت دا ښیي چې ټیټو سطحو کې مثلا په ولایاتو کې معمولا د ولایتي شوراګانو ټاکنو په ارتباط یا کاندیدانو په ارتباط د حکومتي کسانو حمایتونه شته دي. د امنیتي ارګانونو څخه هم بعضې کاندیدان حمایت شوي دي، لیکن په لوړو سطحو کې مونږ داسې کوم څه نه لرو، د شواهد نه شته چې د حکومت هغه لوړپوړي کسان د کوم خاص کاندید څخه حمایت وکړي.
مخکې تر دې هم د مدني ټولنې یو شمېر غړیو د ځوانانو ځینې شبکو او سیاسي چارو کارپوهانو په راتلونکو انتخاباتو کې د درغلیو پاکل اندېښنه څرګنده کړې، خو ولسمشر کرزی او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا تل ډاډ ورکوي چې چا ته به اجازه ورنه کړي په انتخاباتو کې مداخله وکړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
بیا هم په افغانستان کې تم کې جو د بدخشان چارواکي وایي چې د دې ولایت په کوفاب سیمه کې د برف کوچونو د شهیدو له امله یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د نورو جزئیاتو لپاره هم د اوس له سیمې زموږ همکار اجمل آرین له سره په مستقیم تماس دی. آرین صاحب، مهرباني وکړه د پیښې په اړه که اورېدونکو ته نور جزئیات ورکړئ.
زه اول خپل سلامونه تاسو ته او اورېدونکو ته وړاندې کوم. د بدخشان په کوفاب ولسوالۍ کې تېره شپه او د چشمدرې په کلي کې برفکوچ رامنځته شوی ده چې د بدخشان د والي ویان احمد نوید فروتن ازادي راډیو ته وویل چې له امله شپږ تنه د واورې لاندې شوي دي او شپږ تنه نور ټکان شوي دي. فروتن وویل چې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست د ژغورنې ټیم او د پولیسو په مرسته تر دې دمه 15 تنه مړي د واورې لاندې راایستل شوي او د یو تن جسد ورک ده.
بله، آریان صاحب، په پېښه کې خو په خامخا کورونه هم خراب شوي او خلک به له خپلو سیمو بې ځای شوي. که درته وایي چې چارواکو په دې اړه څه اقدامات کړي دي څو د خلکو لپاره د سرپناه ځایونه برابر کړي؟
د بدخشان د والي ویان وایي چې دلته تر دې مخکې د مني په موسم کې د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست په سرحدي ولسوالیو کې هلته سیار ټیمونه ځای په ځای کړي او ځینې ګودامونه جوړ کړي دي. سیار ته په کومې ولسوالۍ کې چې داسې طبي پیښې رامنځته کېږي له هغه ګودامونه دوی به استفاده وکړي او کومې مرستې چې دوی په واک کې دي د خلکو په اختیار کې به یې ورکړي.
او داسې راپورونه هم شته چې د واورې له امله د بدخشان د ځینو ولسوالیو لارې بندې شوي دي، په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟
او دغه موږ چې کومه مصاحبه یا کومه اړیکې مو درلودلې له چارواکو سره، د بدخشان چارواکي وایي چې دغه بس کوچونه چې دي په کوفاب ولسوالۍ سربیره په شکی ولسوالۍ، میامی ولسوالۍ، درواز او خواهان ولسوالۍ کې رامنځته شوي دي چې دغه لارې د خلکو پر مخ تړلې دي او دوی وایي چې اوس زیاتره مرستې موږ کولی چې د تاجکستان له لارې دې ولسوالۍ ته ورسوو.
ډېر مننه آریان صاحب. قدرمنو اورېدونکو، د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان و چې په بدخشان کې د برف کوچونو او له دې امله د اوښتو تلفاتو په اړه موږ ته معلومات راکول.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې.
بیا هم یو کورنۍ مسله راخلو. د افغانستان د سولې عالی شورا د سولې لپاره د ښځو یو سراسري کمپاین پیل کړ. دغه کمپاین د جنگ بستی موږ سوله غواړو تر عنوان لاندې پیل سو، خو په عین حال کې یو شمیر سیاسي کارپوهان انتقاد کوي چې د سولې لپاره باید عملي کارونه وسي او نور اقدامات باید وسي. په دې اړه جزئیات د ناجی صاحب په ریپورت کې اورو.
د سولې عالی شورا سولې ته د ښځو سراسري کمپاین په داسې حال کې پیلوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د سولې د مذاکراتو د پیل لپاره هڅې له ستونزو سره مخ شوي. د دغه کمپاین مسؤلین وایي دوی هڅه کوي چې د هیواد بېلابېلو ولایتونو ته سفرونه وکړي او له لکونو ښځو نه به د سولې د راوستو او جنګ د بندېدو په اړه لاسلیکونه واخلي. د سولې د عالي شورا د ښځو د کمیټې یوې غړې او سناتوره سارا زرخبي د یوې غونډې پر مهال وویل چې دا لاسلیکونه به بیا د ملګرو ملتونو سازمان ته وړاندې شي.
موږ د کمپاین په دې خاطر شروع کړی چې باید لکونه ښځې په دې کې لاسلیک وکړي. موږ دا لاسلیکونه راټولوو او بیا یې نړیوالې ټولنې ته وړاندې کوو تر څو دوی د دغه جنگ په پای ته رسیدو کې مرسته وکړي او د سولې لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي.
دی وویل چې دغه کمپاین د جنگ بستی موږ سوله غواړو تر عنوان لاندې پیل شو چې د دلوي د میاشتې تر اخره پورې به دوام وکړي. دا کمپاین په داسې حال کې پیلېږي چې طالبانو ته د مذاکراتو لپاره د دفتر د بیرته پرانیستلو هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ هم د سولې د همکاریو په برخه کې کوم خاص پرمختګ نه معلومیږي. په عین حال کې یو شمېر هغه ښځې چې په دې لیست کې لاسلیکونه کړي د نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې د سولې لپاره هڅې وکړي. دو تنو دغو ښځو په دې اړه وویل:
بس
جنگ بس دی، پرته له سولې موږ هیڅ اړتیا نه لرو. ما په دې لیست کې امضا وکړه او زه وړم لدې لري خپل پیغام نړیوالو ته وړاندې کړم چې موږ نور له جنگ نه ستړي شو یو.
خو د سیاسي چارو ځنې کتونکي د رنګ کمپاینونه د سولې راوستلو لپاره ګټور نه بولي. دوی وایي چې د سولې راوستلو ته باید عملی اقدامات وشي. د سیاسي چارو کارپوه ودیر صفای وایي چې دا ډول کمپاینونه به کوم ځای ونه نیسي.
سولې عالی شورا چې اصلي کارونه باید کړي وای یا وی کی هغه پریکي دي او پاریزا نویسیو د خزونه امضا اخیستلو باندې اکتفا کوي. دا تصور د اخیستل هیڅ معنا نه لري.
نوموړي وویل تر هغې چې پاکستان د سولې د راوستو په برخه کې عملي هڅه ونه کړي په دې برخه کې به پرمختګ نه ممکن وي. په دې وروستیو کې افغان ولسمشر حامد کرزي هم ویلي و چې سوله د پاکستان او امریکا په لاس کې ده. نوموړي وایي له امریکا سره به په دې شرط امنیتي تړون لاسلیک کړي چې په افغانستان کې د سولې پروسه عملا پیل شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
له طبیعي زیرمو څخه د مدني ټولنو د څارنې او شبکه وایي که چیرې د قانونو نوی قانون د ولسمشر حامد کرزي لخوا د یو تقنیني فرمان په بڼه نافذ سي نو د هیواد اقتصاد ته به جدي زیان ورسوي. ځینو سوداګر ویلي د دې لپاره چې دا قانون ژر د عملي کېدو وړ وګرځي د شورا له تصویب مخکې د ولسمشر لخوا د فرمان په بڼه توشي سي. خو له طبیعي زیرمو څخه د مدني ټولنې د څارنې شبکه وایي د دې قانون مسوده لا هم د جوړښت او محتوا له پلوه ستونزې لري او باید پرې کار وسي. نور حال د مرزي احمدزی په راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې ځینې سوداګر له ولسمشر څخه د یو تقنیني فرمان په بڼه د قانونو د نوي قانون د ژر تر ژره توشي کېدو غوښتنه لري، ځینې مدني ټولنې وایي چې د دې قانون مسوده ستونزې لري. له طبیعي زیرمو څخه د مدني ټولنې د سرنې شبکه وایي چې د قانونو د نوي قانون پر مسودې باید لا زیات کار وشي او موجوده ستونزې پکې له منځه وړلاړ شي. د دې شبکې وغړي ابراهیم جعفری د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا قانون عمومی بسته ضرورت لري.
در قسمت خود ساختار و وحدت رویه قانون دچار مشکل
ده. قانون ده قانون جوړش ستونزې لري. مشکل چې وایو قانون باید یو محتوا تر اخره تعقیب کړي، خو قانون د محتوا لمخله ستونزو سره مخ دی. د دې قانون نوم مشکل لري او په ټولیز ډول د افغانستان له شرایط سره په هیڅ ډول مطابقت نه لري.
په صورت کلی هیڅ ګونه تطابق با شرایط افغانستان نداره.
خغلی جعفری زیاتوی زینې مافیایي کړي غوړي د هیواد قانون په خپل انحصار کې راولي. د قانون له سلور میاشتو را په دې خوا په ولسی جرګه قبیله کې دی، خو دا جرګه اوس د ژمي په رخصتۍ تللې. د ولسي جرګې د ځینو کمیسیونونو چارواکو هم له دې مسودې سره مخالفت ښودلی وو. تر دې پخوا ځینو سوداګرو په کابل کې یوې غونډې ته ویلي وو چې د ملي شورا تصویب به ډېر وخت ونیسي، نو ځکه باید د قانون ژر د عملي کېدو وړ وګرځي. دوی له ولسمشره غوښتي وو چې د همدې لپاره دی د کانونو نوی قانون د یو تقنیني فرمان په بڼه توشیح کړي. سوداګر وایي چې اوس هم د قانونو د ویستلو د ځینو قراردادونو عملي کېدل د همدې قانون لپاره ځنډول شوي دي. تېره اونۍ د هند سوداګرۍ د وزارت مرستیال هم په کابل کې وویل چې دوی دې ته په تمه دي چې دا قانون تصویب سي، سو د حاجیګک د وسپنې په کان پانګونه پیل کړي. اوم غوښتل په دې اړه د قانونو او پټرولیم وزارت او د وزیرانو شورا د دارالانشا ادارې نظر هم راوخلو، خو په دې کار ونه توانېدو. همداراز ځینو نړیوالو ادارو ویلي چې افغانستان د 3 تریلیونو په ارزښت قانون لري. افغان دولت غواړي چې په راتلونکي کې د اقتصادي ودې لپاره په همدې قانونو ډډه ووهي، خو په دولت کې اداري فساد، د ظرفیتونو کموالی او ځینې نورې ستونزې ښایي دا کار له چیلنجونو سره مخ کړي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
تاسو زموږ غلا ازادي راډیو اوریده. افغانستان د اداري فساد پر ضد مبارزه عالی دروي پولیس کولای شي چې نسبته نور ارګانونو ته د فساد پر ضد موثره مبارزه وکړي. د دې مبارزه د شپر مخبيول په مقصد د شنبه پروز د اداري فساد پر ضد مبارزه د عالی اداري او د افغانستان د پولیسو د اکاډمۍ د مسولینو ترمنځ و تفاهم نامه لاسلیک شو. تفصيل د خان محمد سین پراپور کې.
د افغانستان له اداري فساد سره د مبارزه عالی اداره او د پولیسو اکاډمۍ په حکومتي ادارو او د خلکو په ورځيني ژوند کې له فساد سره د مبارزې په خاطر د ګډو هڅو د پیل خبر ورکوي. په دې مقصد د شنبه په ورځ په کابل کې د دواړو ورګانونو د مسؤلینو ترمنځ یو تفاهم نامه لاسلیک شو. له اداري فساد سره د مبارزې د عالی ادارې مرستيال محمد امین خورمجي وویل اوسمهال په حکومتي ادارو، بازار او ټولنه کې اداري فساد موجود دی او پولیس کولای شي چې په هلو ځلو یې مخه ونیسي.
افرادی که در پروسه جنگ با حلقات و گروه های مختلف تقسیم شدن،
هغه افراد چې د جنگ په پروسه کې په مختلفو ډلو ویشل شوی، اوس هغه بنسټونو سره ګډ ذهنیت تشکیلوي چې له پخوا یې د دې ملاتړ کاوه. بله اقتصادي مسله ده. په آزاد بازار کې ځینې کړۍ هڅې کوي چې له ټولو امتیازاتو څخه د ځان په ګټه کار واخلي، او بله دا چې د کارکوونکو په ګمارلو کې وړتیا په پام کې نه نیول کیږي، او د پولیسو په لیکو کې نیک افراد کولای شي چې په هیواد کې د فساد د دوام مخه ونیسي.
د مسؤلینو د معلوماتو له مخې د دې تفاهم نامې په اساس به د اداري فساد سره د مبارزې د عالی ادارې متخصصین په اونۍ کې یو ورځ یاد اکاډمۍ ته ورزي، او په یو درسي ساعت کې به د یاد اکاډمۍ ټولو منسوبینو ته د اداري فساد د کشف او د هغه پر ضد د مبارزې روزنه ورکوي. له اداري فساد سره د مبارزې عالی ادارې تر دې مخکې د حج او اوقافو د وزارت په ګډون له ځینو نورو دولتي ارګانونو سره هم له فساد سره د مبارزې د ګډې همکارۍ تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دي. د افغانستان د پولیسو د اکاډمۍ قماندان سید نورالله زل وویل اوسمهال په دې اکاډمۍ کې د استادانو، محصلینو او کارکوونکو په ګډون شاوخوا 2000 کسان په تدریس، تحصیل او دندو بوخت دي، او ټول حاضر دي چې د فساد پر ضد مبارزې د عالی ادارې پالیسیز ده او عملی کړي.
زه وعده ورکوم چې د پولیسو اکاډمۍ منسوبین په ډېر اخلاص سره ستاسو د پروګرامونو سره موږ هم نوایو، هم په سند کې هم په عمل کې.
کارپوهان وایي افغان دولت د اداري فساد پر ضد د تنظیم شوې پالیسۍ د پلي کېدو توان نه لري، ځکه چې په دولتي ادارو او ټولنه کې په زورورو کسانو نه پلي کېږي. دوی زیاتوي که دا پالیسي پرته له هر ډول ملحوظاتو د هیواد په ټولو اتباعو یو شان پلي شي، په حکومتي ادارو او ټولنه کې به د فساد کچه ټیټه شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. قدر منوریدونکو، ازادي راډیو د سهار د وونه د ماښام تر بجو پورې د اونۍ په وو ورځې کې خبرونه لري. تاسو کولی سئ دغه راډیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان کې واورئ، او په سترو ښارونو لکه کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، اسدآباد، خوست، ګردیز، کلات او لشکرګاه کې هم د اف ام په 1.5 څپه په صافه او واضح توګه اوریدلی سئ. اوس هم راځو یوې نړیوالې مسلې ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د اوکراین خلک په خپل هیواد کې د ډیموکراسۍ د تامینولو لپاره مبارزه کوي. جان کیری نن د مونشن په امنیتی کانفرنس کې د وینا پر مهال ویل امریکا او د اروپای ټولنې خلک به د اوکراین د خلکو ترڅنګ ووسي څو د هرې پریکړې په اړه حق ولري. د مونشن د امنیتی کانفرنس د جوړېدو په سالون کې نن د اوکراین مسله د نړیوالو چارواکو او ناټو د عمومي منشي د خبرو یوه مهمه موضوع وه. د امریکا او روسیې چارواکي لکه د ایران او سوریې د مسایلو په څیر د اوکراین په شخړو کې هم په خپلو کې په یوه خوله نه دي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اوکراین خلکو ته ډاډ ورکړی چې د هغوی ملاتړ به وکړي. هغه نن د مونشن په امنیتي کانفرنس کې وویل چې د اوکراین خلک یوازې د ډیموکراسۍ لپاره مبارزه کوي او د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه به تر څنګ ولاړ اوسي.
Nowhere is the fight for a democratic Europe.
دا یو نن بهید ځای کې د دیموکراسي او اروپا سره د یو ځای کېدو لپاره داسې مبارزه نه کیږي لکه چې په اوکراین کې جریان لري. که څه هم یو شمېر کسان د دې مبارزې د ګډوډولو لپاره سړکونو ته راوځي، خو اکثره اوکراینیان غواړي په آزاده او مسونه توګه او په یو خوشبخته هیواد کې ژوند وکړي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر دغه زیاته کړه چې روسیا او نور هیوادونه نه باید له اروپا سره د خپلو ګاونډیو ائتلاف له صفر سره د جمع د یوې عملیې په توګه وګڼي. ټاکل شوې ده د امریکا د بهرنی چارو وزیر نن د مونشن د امنیتی کانفرنس په څنډه کې د اوکراین د حکومت له مخالفینو سره هم وګوري. تاسو زموږ ځخله ازادي رادیو او ری قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو د دې محل نیم ساعت پښتو خبري مجله پایتل سیږي. بل یو درته زما همکار سحر لیوال وړاندې.